سلام ستړي مشي دا مازیګر دا مخام په بخښنه سره دا مازیګر شپږ بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا دفاع وزیر پټ هیګست د هغه حکومتي راپور افشا کېدل تایید کړل چې د امریکا د هوایي بریدونو له امله د ایران درې وټومي مرکزونو ته د وختو زیانونو ارزونه کوي. پټ هیګست دا راپور ابتدایي او کم باور وباله. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی دی چې د ایران پر درې وټومي مرکزونو فردو، نتنز او اصفهان باندې د امریکایي الوتکو د سرطان د لومړۍ نیټې په بریدونو کې دومره زیان اوښتی چې ایران یوازې څو میاشتې له خپل اټومي پروګرام شاته کړی دی. دغه استخباراتي راپور د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم غندلی دی. دواړو مشرانو ټرمپ او هیګست نن په حق کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې خبریالانو ته د ایران د درې اټومي مرکزونو د تخریباتو پاره معلومات ورکړل. ولسمشر ټرمپ وویل د بریدونو د ایران اټومي پروګرام څو لسیزي شاته غورځولای دی. د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند ټینګ دی. د امریکا په منځګړې توپ نن د دې اوربند دویمه ورځ ده. اسرائیلي چارواکو نن سهار بندیزونه لرې کړل، زده کوونکو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته لاړ شي او دغه راځي د خلکو پر غونډو لګیدلي بندیزونه هم لرې کړل. بلخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وویل سر له نن به حکومت او اړوند ادارې د بیا رغونې چارې پیل کړې. ایراني چارواکي هیله مند دي چې هوایي حریم به تر سبا ماسپښین دوه بجو پورې پرانستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یونیچ سی آر په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د جنوري له لومړۍ نیټې د می تر یو دیرشمې شاوخوا 12 لک افغانان په غیر قانوني او قانوني ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. د راپور له مخې چې د سیشن بي په ورځ د جون 14 مخبور شوی، د روان میلادي کال په نوړی او 15 میاشتو کې 12 لک افغانان پاکستان او 15 لک ایران ته تللي دي. یونیچ سی آر بهر ته د کسانو د تک علت د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز نامنی او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشټوالی یاد کړی دی. د سازمان په نړیواله ټولنې غږ کړی دی چې په افغانستان کې باید د رامنځته شویو بحران د جوړلو د ایستلو غم وخوري. او د موټای افغان لوبغاړي سید روح الله موسوی د آسیایي لوبو په ترڅ کې د سرو زرو مډال وګاټه. موسوی د 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې په پایلوبه کې نن د جون 15 خپل تایلنډي سیال ته ماتې ورکړه. د تر دې مخکې په دوو لوبو کې یو فلیپیني او یو ویتنامي سیال ته شکست ورکړی و. د موټای د اتلولۍ د ویتنام په قربتوب تیره جمعه د جون په 16 د 30 هیوادونو د لوبغاړو ترمنس پیل شوی چې سبای روستای ورسته. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبې واوریدل شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د پاکستان حکومت نږدې 1.5 میلیون د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال راشړي.
افغانستان هم دغسې حال ته چې خپل افغانستان ته او دلته میره ده، نو یو ویره خوره ده او سرنوشت معلوم دی.
وړاندې به په پاکستان کې د میشتو دغو کډوالو ستونزې او اندېښنې در سره شریکې کړو او د هغو افغانانو حال به هم درکړو چې دوی بیرته له پاکستان افغانستان ته راغلي او اوس د کاري فرصتونو د نشتوالي شکایت لري. فرهاد دریا په استرالیا کې کنسرتونه برابر کړي دي. دا چې د فرهاد دریا د کنسرتونو پیغام افغانانو ته څو وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. له دې سربیره پکتیا ته به ورشو چې هلته د یونیسف لخوا ماشومانو ته د ښوونځیو قرطاسیا توضیح شوې ده. په پای کې به ستاسو پیغامونه مو لرو. نور مطالب هم شته، عملتیا مو غواړم.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه زه فريد سيالي مو په تخنيکي چارو کې را سره تای روشن دی. دا بخې نړیوال سازمان وايي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول له هیواده د ایستلو لګواخ سره مخ دي. دا په سیال کې دا شو د پاکستان حکومت د روانې جون تر وروستۍ نیټې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو له هیواده د ایستلو خبرداری ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وايي سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنې کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو لګواخ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې چې پرون د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوی نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پښتنې سره مخ کیږي او خایله د هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه افغانان چې کار کارتونه لري د کور نه شو راوتی ستونزو څخه مخ دي. افغانستان هم دغسې حال ته چې تلاړ شو افغانستان ته او دلته مې را ده نو یو ویره خوره ده او هېڅ سرنوشت معلوم نه دی.
په پېښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عبیدالله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د نشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین اوسېږي چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هیواده د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څخه و سهار بچي و ته ماخام مو کور ته نفقه برابرولای شو او سیمه یو له هغه څخه را شړل شي او دلته هیڅ کار زمينه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي غذایی مشکلات دي نه اسوګنې زایشته ده نه د زایشته چې مونږ کار د خطر لاړ شو.
له دې وړاندې به یو شمېر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډلهییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د هغه قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د غراز ویلي د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر ومې نیټې پورې له 150,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 46,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي ځکه د ایمینیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له اویا ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت لمخې د ټولو حقونو تضمین دی، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف آی او په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړې دي. د سازمان پر خپل فیسبوک پاڼې په یو بیان کې ویلي دي چې احتمال لري چې د افغانستان جنوب، شمال او شمال ختیځي سیمې ډېر ژر له 15 درجو څخه پورته تودوخه تجربه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تودوخې په زیاتېدو سره د برېښنا کمښت هم زیات شوی او د دوی ورځنی ژوند د ستونزو سره مخ دی. بیا هم ورزو اکرام الله اکرام نه په دې اړه تفصیل اورو.
په افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې په اړه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او له خبرداري سره سم د دې هیواد د یو شمېر سیمو اوسیدونکو وایي د ګرمۍ په دې سخت موسم کې د برېښنا د کمښت ستونزه ډېره شوې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د کمښت لامل نشي کولای له یخچال، ایر کنډیشن او پکی په ګډون له نورو امکاناتو ګټه واخلي. د کابل د لسمې ناحیې وی اوسیدونکو راحل ازادي راډیو ته وویل
په ګرمه هوا کې پکې او یخچال ته اړتیا لرو، خو دا چې برېښنا ډېره کمه ده او معمولا نوې د ورځې په اوسر ډول 3-4 ساعته برېښنا لرو. زه چې جامې ګنډون کې اخیاته یم او د جامو ګنډلو ماشین مې هم برېښنایی دی، نو د ورځې 2-3 ساعته کار کولای شم. نور مو برېښنا نه وینم.
دا کابل د 15 ناحیې وسیدونکې مریم ازادي راډیو ته وویل
له څو ورځو راهیسې د برقونو کوم پرچاوي چې د خراب ډیره شوې ده. تقریبا د ورځې په اوږدو کې اصلا برق نه وي او د شپې لخوا هم څو ساعته یو نیمه شپه برقونه قطع کیږي. مشکلات زیات دي، ستونزې زیات دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو چنې غختل پر راپور کې نوم خبر شي ویل
نو د برقونو ستونزې شته دي. دولتي برقونه ډېر زیراځي، ګرمي زیاته ده، همدارنګ د برق د نشټون له وجې او د لولو پرچاوي له وجې نو خارون کې د یخ او د واورې هغه فابریکې هم خرابې شوې دي او په درو شکل کار نه کوي. کار کې دومره واوره تولیدوي چې هغه د ننګرهار د ولسونو د استفادې وړ نه ګرځي.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو په داسې حال کې د اوړي په موسم کې د برېښنا د کمښت لامل شکایت کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان اف ای او په راتلونکو څو ورځو کې د اوس په پرتلا د تودوخې په درجه کې له 2-3 زیاتېدو او د تودوخې د سختې څپې خبرداري ورکړې. د غیداری پروند جون 24 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي تمه ده چې د راتلونکو جولای ل لومړۍ تر 3 منټې د افغانستان په جنوب، ختیځ او شمالي سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګرات ل 15 درجو هم لوړ شي. اف ای او خبرداري ورکړې چې د تودوخې دا څپا کولای شي د انسانانو په ګډون څاروي او نباتات هم له روغتیاي ستونزو سره مخ کړي. د غیداری سپارښتنه کړې چې د ګرمۍ په موسم کې باید خلک کافي اوبه وڅښي، کورنۍ باید ناروغانو، مندوارو مېرمنو، ماشومانو او لویانو ته پاملرنه وکړي، په خلاصه فضا کې له اوږدو کارونو ډډه وکړي او د غراز څارویو ته پوره اوبه ورکړي او په سویري لرونکو ځایونو کې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې لاله وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سانتیګریټ په کچه د تودوخې د درجې د لوړېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ویپاڼې له معلوماتو پر بنسټ نن چهارشنبه د جون 15 په هلمند، نیمروز او فراه کې د تودوخې درجه 15°C، په کندهار کې 24°C، په بلخ او ننګرهار کې 22°C، په کندوز کې 21°C او د کابل د تودوخې درجه 25°C اټکل شوي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت پرون د جون 24 په خپل اکسپان اعلان کړی چې د برېښنا د ستونزې د حل په هدف د ترخیلو د حرارتي برېښنا فابریکه چې د 115 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري فعاله کړې ده. د دې شرکت عملیاتي مرستیال احمد وای سرګند ویلي د ګرمۍ موسم ته په کتو د دې فابریکې په فعالیدو سره به د برېښنا ملي شبکې ته 80 میگاواټ برېښنا ورزیاته شي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تودوخې د زیاتېدو سره د ساري او موسمي ناروغیو د زیاتېدو راپورونه هم ورکول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تازه ویلي چې په تیر مئی میاشت کې د سینې بغل 1900 ډېری د شری له 12000 ډېری نګدی 1000 د ملاریا او شاوخوا 15000 د سالاتو پیښې ثبت کړي. له دې وړاندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې د هوا د ګرمېدو سره سمي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
په راپور کې مواردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان په راتلونکو څو ورځو کې په ټول افغانستان کې د تودوخې د سختې څپې خبرداری ورکړی دی. بل پلوه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو سیمو کې یو شمېر کورنۍ بې وای شو د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو وخت شوې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان د کورنیو تا اړین لارښوونه او سپارښتنې لري. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې ورو
ګرمې راغلي د ناروغي بيخې ډېرې سوي دي. د ستوني ناروغي ستا
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و. دا وایي څلور کوچنی لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي. اسپیتالو ته مې وړي دي د ستوني مریضۍ لري، تر پوزې وینې راځي، د انسان مریضي د پلویان انسانان باندې هم لګېږي. د کشنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخدا مریضي پکې ډېره ده. دا تر خولو ته لړمانه یې لګي. اسپیتالو ته لاسرسی نه کوي چې ورسې دوا در ویلي کې خلک ډېر کمزوري دي. هغه ټول بازار ته چې ورسې د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه ورکوي.
د نورستان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته سوې چې یو ځایي کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
یو څو مخکې زما یو ماشوم مجبوط یې هغه د سینې بغل تکلیف درلودي. د سینې بغل لپاره یو ته بستر کې نو سینې بغل یې جوړ سره اما په شری ناروغي باندې اخته سلو. دا یوازې نه زما بلکې ډېر نور داسې پېښ شوي دي چې و مریضې جوړې بل مریض پیدا کی. دا جسخه چې د هر مریضې لپاره جلا جلا ځایونه نه وي. اولته بیروبار ډېرې نو بیروبار چې ډېرې د ویروسونه او نور میکروبونه چې هغه ته خپله په هوا کې نو دا خپرېږي. دغه ماشومان څخه یو څخه بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند بوست روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه و اندېښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجی کمل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده. نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مرستیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زمون په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده. د امله ماشومان اسال شي جلی وای ان استفراق کوي او تبه شدیده تبه کوي. ځنه میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزه سره مخ کوي. لبل مرغز مون پسیما کې روغتیي اسانتیاوی محدود دي.
روغتیي امکاناتو او خدماتو ته د خلکو د نه لاسرسي د شکایتونو باندې نه داسې محل مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 178 روغتیي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغیزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1000 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. له دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ چې د بدن د اوبو توازن وساتئ. د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نري وي یوونه هوا زر تېرېږي مثلا هغه اونه وسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضی علائم ولید شول باید زر تر زره یو روغتیایی مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولای او ورکولای سي. وارس ایشول شویو تر موبو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولای سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19 په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغ لکه شرای او ملاریا زیاتی سوی دی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږه کلا ساتي راډیو نورې دا ناتو مشرانو موافقه وکړه چې دفاعي لګښتونه زیات کړي. خودن په حق کې د ناتو د 23 غړو هیوادونو مشرانو په ځینو برخو کې له بل سره مخالفت څرګند کړ. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو مشرانو نن په حق کې د خپل سرمشیزي ترڅنګ په یو ځانګړي غونډه کې چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره جوړه کړې و یو ځل بیا د شمنی تکرار کړي چې غړي هیوادونه بل یو بل دفاع کوي. د ناتو مشانو په ویلا مې کې ژمنه کړې چې تر 2015 میلادي کال پورې به د خپل ناخالص کورنی عاید تر 5% په دفاعي چارو لګوي. د هغه سړي چې جمهور رئیس ټرمپ یې غوښتنه کوله او د روټرز اژانس په باور اروپایي هیوادونه بیا هغه مخبوزیتي دونکي ګواښته اندېښمن دي چې په 2022 کال کې هغه وخت پیل شو چې روسي پر اوکراین یرغل وکړ. د 20 غړو هیوادو د تړون د ولسمشر ټرمپ هغه غوښتنه په پام کې ونیوله چې په دفاعي برخه کې خپل لګښتونه زیات کړي او یوازې په امریکا باندې ناتو تکیه ونه کړي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه څرګنده کړه چې د اروپایي هیوادو او کاناډا لپاره دا آسان نه و چې اضافي پیسې پیدا کړي. خوشاغلی روټه وویل چې دا مهمه و چې داسې وکړي. د لګښتو په راتلونکو لسو کلونو کې غړي هیوادونه رسي شي. د خړو هیوادو سنې لکشت د هر هیواد د 2% کې کورنۍ ناخالص تولید رانغړي. غړي هیوادونه به 3.5% په اصلي دفاع لکه سرتیرو او وسلو لګوي او پاتې 1.5% به په داسې چارو لګوي لکه سایبری امنیت، د پایپ لاینونو ساتنه او د درنو پوځي وسایطو په خوندي کولو. له اسپانیا پرته د ناتو نورو غړو د دې ملاتړ وکړ، خو اسپانیا وویل چې په لږ لګښت کولای شي چې خپل ژمنې پوره کړي. د ناتو سرمنشي د اسپانیا مخالفت وکړ، خو د اسپانیا د سر اعظم پیډرو سانچز ستاینه وکړه چې د سرمنشي د بریالي کېدو په برخه کې شي هڅې وکړي. اسپانیا بیا وویل چې دوی داسې تمنه لرله چې د دوی له دریس سره به عکس العمل ښکار شي. د اسپانیا ترڅنګ د هنګري سر اعظم ویکتور اوربان د ناتو تړون یووالی هغه وخت څخه ټکنې ښکار کړ چې خبريالانو ته وویل ناتو په اوکراین کې هیڅ کار نه لري او روسیا دومره پیاوړې نه ده چې د ناتو لپاره رښتینی ګواښ شامن سکړي. د ناتو په اعلامیه کې راغلي دي چې غړي هیوادونه د واشنگتن د تړون 15 مادې تشمن دي چې په یو باندې بریټ پټولو باندې بریټ دی. د همدې مادې پاړه د سیشن بی پورز ولسمشر ټرمپ اندېښنه ښکارا کړې و او ویلی وو چې د دې مادې ډول ډول تعریف کړي شي. خو د ناتو د سرمشیزي تر پیلېدو مخکې نن په حق شاغلي ټرمپ د ناتو غړي مخاطب کړل او ویل چې واشنگتن په ټولو برخو کې لتا سو سره ده.
ل خبرونو ور اخوا
وړاندې به پکتیا ته هم ورشو او د هغه خوانځي او احوال به درکړو چې هلته ماشومانو ته پکې قرطاسیا وشل شوی. خو ځ باسترالیا ته لاړ شو. په استرالیا کې له 5 کنسرتونو وروسته افغان مشهور سندرغاړي فرحت دریا ویلي دي هیله مندای شو په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه ولري. فرحت دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغیزمنه وسیله ګڼلې ده. دا ازادي راډیو سره په خبرو کې د قشان هیله او خوده شه د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه دي هم لري شي. نور په دې راپور کې چې د فرحت دریا په سندره پیل کې
افغان مشهور سندرغاړی فرحت دریاوی دا ورځ بیا رسیدونکې ده چې بیا په خپل هیواد کې خپل مینوالو ته سندرې ووي. فرحت دریا د استرالیا په بیلابیلو خارونو کې لغپلو 15 کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې کړي.
چاشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغه ورځې په تمه يم چې د موسیقي ترنگ د افغانستان ژوند ترنگ ول بیا په هنر او موسیقي لګول شوی محدودیتونه لري او زه وکولای شم چې خپل غږ د کابل یا غازی لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوک ورسوم دا ورځ را رسیدونکې ده
خانم ای روز رسیدنی است.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسېږي وخت په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په تېر جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته یې هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرحت دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي لوی او مؤثر وسیله ده. پرته له دې چې یو د بل د قوم، ژبې او ملیت او حق او ریښو په اړه چې یو له بل لرې کوي یا یې نږدې کوي یا د توپیرونو په اړه فکر کوي دا پل که لومړی کې څومره هم اوږد وي وروسته لنډېږي او کرار کرار یو ویښته ته رسېږي او بیا دا ویښته قدرې پل هم له منځه ځي او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
انها نمیونه موسیقی نی معجزه را دارد.
خغلی دریا وای دای د هیله هم لري چې د جنونو پرستکرو لګول شوی محدودیتونه لري شي او په خبره د خوانزي زنګ د تیر په پرتله قوي او لوړ انګازي وکړي. فرحت دریا د څرګندونې داسې محل کوي چې طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنې دوه وروسته په دغه هیواد کې د موسیقي په غاګول او اوریدلو بندیز لګولای دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. د طالبان حکومت جونې هم لشپګم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو ترڅنګ د دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورد بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به هم پکتیا ولایت ته ورشو. په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف لخوا د پوهنې له بهیر سره د 43 میلیون افغانیو په لګښت د پرزښت د کتابونو، قرطاسي او خیمو مرسته شوې ده. ورسو نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې لسیمیورو.
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د 43 میلیون افغانۍ په ارزښت د دې ولایت د 38 د ښوونځیو د لومړنیو او منځنیو دورو شپږ 50,000 زده کوونکو سره د کتابونو او نورو ښوونیزو توکو مرسته وشوه. په دې مرسته کې کتابونه، بکسونه، قلمونه، کتابچی او یو شمېر بے سرپناه ټولګیو لپاره خیمې پکې دي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقی مشال راډیو ته وویل په دې مرسته سره ځینې اړتیاوې پوره کیږي، خو نړیوال بنسټونه دي په نورو برخو کې هم د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره مرستې وکړي.
پوهنې په برخه کې زده کوونکي او ښوونکي دواړه ډیرو زیاتو همکاریو ته ضرورت لري او ډیرې ستونزې مشکلات لري، خو دا همکاري چې سوې ده د کتابو د قرطاسي په باب باندې یا د خیمو په باب باندې دا د موږ د ښوونځیو او د شاګردانو ډیره اندازه ستونزه حل کوي. خو بیا مهم دی آینده لپاره له خیریه بنسټونو ځینې موده غوښتنه د سلې تعلیمي ادارو سره نور هم که د تعمیراتو په باب وي، که د خیمو وي، یا د کتاب قرطاسي په باب وي، یا د بعضې فخري ښوونکیو د معاشونو په باب باندې وسې همکاري ورسره وکوي.
په ورته وخت کې د ښوونځیو مسؤلین هم وایي چې د دې قرطاسي په برابرېدو سره د زده کوونکو ځینې مهمې اړتیاوې پوره شوې. د ګردیز ښار د تجربوي لیسې عامر معاون نایب وویل
موږ تقریبا 2000 شاګردان لرو. په دې ټولو برخو کې موږ د درسي موادو او د قرطاسي سره مخ او کمبود سره، البته د دې مرستې په واسطه موږ تر ډیره بریده مشکلات چې درسي موادو ته او قرطاسي ته تر ډیره بریده حل شو.
بلخوا د پکتیا زده کوونکي وایي په یاد مرسته سره د دوی د کتابونو او قرطاسي اړتیاوې تر یوه بریده هواریږي، خو لا هم د عملي زده کړو او سپورت لپاره لازم ځایونه نه لري. د پکتیا ولایت یو زده کوونکي وحید الله وویل
نور سنفونه ته کتابونه توزیع کې ځینې کتابونه نشته، نو موږ ته ورسېږي او ځینې موږ ته تفریحي ځای جوړ کړي، لابراتوار جوړ کړي، ښه لابراتوار جوړ کړي، کمپیوټر لیب جوړ کړي. موږ کمپیوټر لیب نه لرو، ځینې مکتبونه کې ځینې کابل کې ښه کمپیوټر لیب تسته او سنفونه لږ زیات کړي.
د پکتیا زده کوونکي په ټولګیو کې د میزونو، چوکیو او تور تختو د نشتون ستونزه هم یادوي.
معلم محمد ادریس او د پلار رحمت الله ده او مختینان کتابو اول مینال روس کتابونه، کتابچه، پنسل پاک، هر شی راکړو خو یو بل شته ورته لرو میزونه او فرش او تختیه دغه ترتیب لرو.
یاد دیوی دا محال په ټوله پکتیا کې درې سوه یو یا بابا خونځي موجود دي چې له دې جملې یو سل دوه شپته بابا خونځي ودانۍ نه لري. د مسؤلینو په وینا چې د تیر یو کال په موده کې د نړیوالې ټولنې همدارنګه اړوند وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه اتلس بابا خونځیو ته د نویو ودانیو د جوړولو کارونه هم بشپړ شوي چې په نږدې راتلونکي کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com